دوستانو د خبرونې د لومړی برخې وخت ختم شو. یو ځل بیا له ښاغلي محمد حکیم تورسن صاحب نه چې د سیاسي مسلو او پوځي کچارو کارپوه دی ډېره مننه کوو د خبرونې په لومړۍ برخه کې له موږ سره. د خبرونې په دومه برخه کې به بیا هم ښاغلی مطمئن صاحب او د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي او د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسته محترمه ملالۍ شینواري له موږ سره. خو اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان مربوط خبرونه به د قسیم سلیمان نه واورو، ورپسې نړیوال خبرونه به رضوان الله مراد وړاندې کړي او بیا به خپل بحث ته دوام ورکړو. له موږ سره پاتې شئ.
په سر کې څو مهم سرټکي. یو پاکستانی پلاوی چې مشریه د دغه وخت پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری کوي نن کابل ته راغی. پر پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې تروریستي حملې مخه نیول سوې او نن د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 104 اتیا کسان فارغ شول. د هم بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی ولسمشر اسف علي زرداری د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی. ښاغلی زرداری نن له اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د دغه لیدنې په اړه نن خبر اعلان ته وویل
دغه ملاقات اخرین تحولات در
په دغه لیدنه کې په سیمه کې ورستي بدلونونه د افغانستان او پاکستان اړیکې او د سولې د چنګښت څرنګوالي په اړه د دواړو لورو ترمنځ بحثونه وسول. دغه پاکستانی پلاوی چې پکې د دغه هیواد مخکینی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم شامل دی نن له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان حکومتي چارواکو سره همګوري. د ملي امنیت ریاست وایي پر پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یوې تروریستي حملې مخنیوي کړی. د دغه ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان ته په دې اړه معلومات ورکړل.
یک شبکه تروریستی که قصد ترور رهبر جهادی
د ملي امنیت ریاست یو تروریستی شبکه نیولې چې غوښتل یې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ترور کړي. د دغه حملې طرحه کوونکی قاري حمیدالله نومیږي چې د حقاني شبکې یو قومندان دی. ښاغلی صدیقي ویل په دې تړاو یې د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې له یو کور څخه چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي چې غوښتل یې په دغه حملې کې ورڅخه کار واخیستل سي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي وایي لا هم دغه کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی او په خبره دا کار به د دې سبب وګرځي چې نړیوال د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی توحیدی وایي تر اوسه د یاد کمیسیون لپاره نوی رئیس رسمان معرفي سوی نه دی. د انتخاباتي اصلاحاتو 15 کسیز کمیسیون امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی تر سفر مخکې د جمهور ریاست د یو فرمان له مخې رامنځته څو چې وروسته بیا اجرایي ریاست د دغه کمیسیون د رئیس پر غوراوي مخالفت څرګند کړ. او د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه 104 اتیا کسانو نن د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندانۍ ویاند محمد نادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې فارغ شوي کسان په هوایي پوهنتون کې د یو کال لپاره د پیلوټي او انجینري په برخه کې روزنه لیدلې. د ښاغلي رئیس خیل په خبره د لتیرو شپاړو سکلونو راهیسې د هوایي ځواکونو لمړی پړاو فارغ شوي افسران دي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د اسلامي دولت په نامه ډلې د عراق د حکومتي ځواکونو پر ضد چې د بيجي نامه د تیلو لسترو تاسیساتو دفاع کوي تازه بریدونه پیل کړي دي. عراقي ځواکونه وای په سیمه کې د وسلوالو له سختو حملو سره چې نن سهار پیل شوې مخامخ دي. که څه هم چې عراقي ځواکونه د بيجي تاسیسات د اسلامي دولت له ډلې بیرته نیولې خو رپورټونه وایي چې یو شمېر وسلوال چې ځانوژن کړي د بيجي د تیلو د تاسیساتو په داخل کې موقعیتونه نیولې دي. پاین حال کې رپورټونه وایي د عراق یو مطرح ژورنالیست په پایتخت بغداد کې په خپل کور کې وچل شوی دی. د عراق د ژورنالیستیکو ازادیو د څارنې ادارې ویلي رائد الجبوري په زړه په مرمۍ وشتل شوی دی. تر اوسه دغه عراقي ژورنالیست د وژنې انګېزه نه ده معلومه، خو د وژل شوي ژورنالیست همکارانو ویلي چې رائد الجبوري ته په دې وروستیو کې ګواښونه کېدل. جبوري د الرشید په نامه خصوصي تلویزیون ته خپرونه وړاندې کوله او ورځپاڼو ته هم لیکنې کولې، خو یو عراقي چارواکي بیا ویلي چې لومړني تحقیقات ښیي چې رائد الجبوري ځانوژنه کړې ده. د بې سرحدو خبریالانو نړیوالې ټولنې ویلي دغه عراقي ژورنالیست ته ګواښونه ښایي د دې هیواد د سیاسي څیرو لخوا شوي وي. د یمن حکومت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې د دې هیواد د ژغورلو لپاره د مځکنیو ځواکونو مداخلې ته اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یمن استازي په خپل لیک کې ویلي دا سازمان باید لږ تر لږه د یمن د عدن او تایس ښارونو د ژغورلو لپاره ژر اقدام وکړي. په یمن کې لري کړی شوی ولسمشر عبدالربو منصور هادی ته وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د ایران ملاتړ برخمن حوثي شیعه وسلوال په خپلو کې په جګړه بوخت دي. دغه راز سعودي عربستان د هغه سیمه ییز ائتلاف مشري هم کوي چې پر حوثي وسلوال هوایي حمله کوي. که څه هم چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په دې وروستیو کې د یمن عدن ښار ته یو کم شمېر ځمکني ځواکونه استولي، خو دا ائتلاف په اوس وخت کې د پراخو ځمکنیو بریدونو د پیلېدو خبره ردوي. د برتانی خلک نن د پارلمان د عوامو د جرګې په انتخاباتو کې رای ورکوي. دا انتخابات خی په اروپایي ټولنه کې د لندن غړیتوب له پښتنو سره مخ کړي او له برتانی څخه د سکاټلند د جلا کېدو احتمال هم قوي کړي. نړیواله ټولنه په برتانیا کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او د ناټو تړون اټومي وسلې لرونکی غړی هیواد دی، له نننیو انتخاباتو نږدې څارنه کوي. د 650 کسیزه پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه د لندن په وخت د سهار په 2 بجو پرانستل شول. په دې انتخاباتو کې د برتانیې د اوسني صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزي چپلاسي کارګر ګوند مشر اډ ملبن ترمنځ نږدې سیالي ده. اډ ملبن له برتانویانو وغوښتل چې د ده ګوند ته رای ورکړي. د وی لخپل رایو کار واخلی، کارګر ګوند ته رای ورکړي، راځي چې په ګډه داسې هوا جوړ کړو چې بیا خلکو ته کار وکړي. خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په غوڅ اکثریت سره به دا انتخابات وګټي. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن له روسیې، قزاقستان او بلاروس څخه کتنه پیل کړه. چینایي مشر به د لږ وخت لپاره په استانه کې تم شي او بیا به په مسکو کې، چیرته چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جرمني د نازري شم د ماتې د اویمي کالیزې مراسم دي ګډون وکړي. که څه هم چې د نړۍ ګڼ شمېر ډیپلوماټان د مسکو په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله یو شمېر اروپایي مشران دا مراسم بایټکاټ کړي دي. ټاکل شوی دی چې شي جن پینګ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین او د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدویدیف سره وویني. چینایي چارواکو ویلي شي جن پینګ به د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د ابریښمو د لارې او نورو اقتصادي پروژو په اړه خبرې ترسره کړي. او د ایران دولتي خبري آژانس وایي تهران هغه باروړونکې کښتۍ چې د مارشال جزیرې بیرغ پرې لګېدلی او ایران سمندري ځواکونو نیولې وه خوشې کړه. ایران دا کښتۍ چې د عملې 40 پکې سپاره وو د 13 اپریل میاشت په 28 نیټه په هرمز تنګي کې نیولې وه. دا کښتۍ د ایران د سمندري ځواکونو د ګزمو کښتیو د ایران اوبو ته وړې وه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
درنو عزت مندوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دوم برخه ته خراغلاس ک خبرونه نه تعقیب کړی، یادونه کو چې په دې برخه کې د سولې پاړه او په خاص ډول د قطر د ورستۍ خبرو یا غونډې پاړه بحث کو. محترم ملمانی دی د ولسی جرګې غړی خاغله اسد الله سعادتی او د ولسی جرګې پخوانی غړی او ژورنالیسټ محترمه ملالې شینواری او د غراز د سیاسي مسلو کارپوه خاغله نظر محمد مطمئن.
بله، در قسمت دوم به مهمانای عزیز خود خوش آمدید میگوییم و آقای سعادتی شما موضوع را تعقیب میکنین. به عنوان مقدمه چی گفتنی دارین؟ 3-4 سال به کجا میرسه؟ 40 سال است از سل گپ میزنیم، خب تا حالا خب به نتیجه نرسیدیم. چه بفرمایید.
تشکر، سلامت باشید. سلام به شما و به کل شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر.
و با امید این که روزی نزدیک باشه که افغانستان یک صلح پایدار را تجربه بکنه و ما به یک ثبات برسیم، از این جنگ و بدبختی و خونریزی نجات پیدا کنیم. اما یکی واقعا این روز کی است و چی وقت میه، من فکر میکنم تا حد پیشبینیش سخت است. اگر چند چیزی را که در قطر یک کنفرانسی که چند وقت چند روز پیش بود در اوج جلسه، خوب به هر حال خوبی های خودم داشت و مشکلات و نواقص خودم داشت. مشکلات و نواقصشی بود که یکی از طرف ها اشتراک نداشت، دولت افغانستان نمایندهش وجود نداشت، نماینده طالبان بود به شکل رسمی و نماینده حزب اسلامی هم بخش او بخشی که به هر حال مخالف است و می جنگه با دولت اونا هم بود، یک بخش جامعه مدنی و شخصیت های مستقل و بعضی از نماینده های احزاب و جریان های سیاسی هم بود. مباحث تا حدودی فکر میکنم متفاوت تر از مباحثی بود که در گذشته در رابطه با صلح مطرح میشد. امیدوار هستیم که اگر دوام پیدا بکنه در جلسات بعدی باز به نتیجه منتج شوه که طرف دیگه قضیه که دولت افغانستان است و حضور داشته باشه تا در واقع گفتگو شکل واقعی بگیره، چون جنگ بین دولت افغانستان و مخالفین مسلح است. بدون حضور دولت افغانستان بحثی صلح اساسا منتفی میشه، اگرچه میشه زمینه های صلح بازیابی کرد. ما امیدوار هستیم که طرف های مختلف به این نتیجه رسیده باشه که جنگ جز ویرانی، جز قربانی مردم، جز خرابی و جز دربدری فایده دیگر نداره و بهترین است که بیاییم
مطمئن صاحب
صلح کنیم و از طریق
بخنه دیره غوالم چون سعادتی سیف ساسی پی اجازه چون دا موضوع مستقی من مطمئن سیف پی لیکنه که لیکلیو چی دا پاگواش گونده پا زور آزموینه دا دیپلوماسی بریا لکه سنگه چه سعادتی سیف میشاره اکرله چه جنگ دا حل لارنه دا و هیله دا چه طول سر نتیجی تاو رسیگی چه رسمی خبری پیل کی نو دا خبری چه رسمی نپیل کی گی مشکل پا کمزی که دا مطمئن سیف
الکوزای صاحب زبیم دوارو میلمانوت چنی ویراغل سلامونه و بیم موردون کو تاغه چ تازه از مکسر پلیکسی وی سلامونه ویم استونزی که ما جو غارو چلمنزه یو سبیا دوم رغت استونزه نده خو کچیر تا افغان حکومت او نړیواله ټولنه ستونزه لمنځه نوړي نو دا به بیا مغه سي دوام کوي لکه درلس کلونه چې د کرزي صاحب په دوره کې دوام وکړو. زما په یاد کله چې د دوشیشه د جاپان کانفرنس وشو هلته موږ هم په کې ګډون درلود، لغه وروسته د فرانسې کانفرنس وشو او بیا پلان و چې په ترکمنستان کې هم دغه لړۍ دوام پیدا کړي، خو داغه وخت د حکومت چارواکو له خوا نه هغه لړۍ بنده شوله. زما سره اوس بیا هم دغه ویره ده چې دا یو ښه پیل و د قطر د پکواش کانفرنس، که دغه کانفرنسونه دوام پیدا کړي مخالف لوري له یو بل سره کښینی نظرونه تبادله کړي خپل وړاندیزونه خپل غوښتنې
مطمئن صاحب معذرت غواړم مطمئن صاحب یو دقه په دې کانفرنس کې د پاگواش په کانفرنس کې ګوره چې دغه قطنامه خو نه وځکه چې دا رسمي غونډه نه و د دوی په وینا ولی وړاندیزونه شوي دي چې یو زبېس لندن ته وایم طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانستل شي، له تور لسنه د طالبانو مشرانو نمونه لري شي، له ګاونډیانو سره د ښې اړیکې وساتل شي، بهرني پوځیان د افغانستان نه ووځي، د ښځو شرعي حقوقو ته د درناوی وشي او په اساسي قانون د پراخ بحث وشي. په دې کې کوم ماده کې یا په کوم وړاندیز کې ستونزه ده چې په دې باندې سره نه جوړیږي او ولې دا خبرې رسمي نه پیل کیږي؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
ګوري الکوزی صاحب د دفتر پرانستل چون دا یو ضرورت ده او اصول دی افغان حکومت بند کړی و د امریکا ته وړاندیز کړی، اوس که افغان حکومت دا وړاندیز وکړي یا هغه ګډونوال چلته ګډون کړی په ګواښ کې او دا تایید کړي چې دا یو ضرورت ده نو دا بیا اسانه ده. زه فکر کوم امریکایان به دې طلبی کوی خو دا په افغان حکومت پورې اړه لري. خو متاسفانه د په ګواښ تر کانفرنس دوه ورځې وروسته په پارلمان که افغان چارواکو سرګندونه وکړلې او غوی ویل چې کومې غشتنې طالبانو کړې دي دا د غوی نظر ده او د ګډونوالو نظر ده او دا د حکومت لخوا نه منل کیږي. که دغه څه ونه منل شي نو دا بیا ستونزه ده.
د سولې شورا معاون خو ویلي بخنه غواړم د سولې د شورا حکیم مجاهد ویل چې په تور لسنه د طالبانو د مشرانو نمونه باندې منکار پیل کړی دی. پرون یې وویل دا خبره وکړه زموږ د راډیو نه شوه او دا هغه مشکل یعنی یو د طالبانو ته دفتر، دویم تور لست، بل د ګاونډیانو سره غواړي کې خو د افغانستان مخ د مخه نه ټینګ کړي دي. ښاغلی اشرف غني د پاکستان سره غواړي کې ټینګ کړي دي او د نورو سره بهراني پوځیان په خو د افغانستان نه وتلي دي او ډېر محدود تعداد پاتې دی. د ښځو شرعي حقوقو ته تاسو طالبان وویل چې موږ درناوی کوو هغوی هم ده، نو مشکل په کوم ځای کې پاتې دی؟
مشکلات ما در تو ویلو چې زه فکر کوم سولې ته تر ډیره حد که یو طرفه ژمنتیا وي او دوه اړخیزه ژمنتیا نه وي دا نه کیږي. ګورئ د تور لیست خبره ده، دا چون نړیوال اصول دي مقررات او په افغانستان کې حکومت ته هغه نړیوال مقررات به دوی عملي کوي. د تور لیست څخه د نومونو ایستل به افغان حکومت وړاندیز کوي. کله چې افغان حکومت وړاندیز نه کوي یا
نیوکه
نه کیږي همدارنګه سولی شورا کړی دی. ګولی سولی شورا او حکومت فرق سره لري. سولی شورا په هغه پوزیشن کې نه ده
حکومت ټاکلی. سولی شورا خو د حکومت یوه برخه ده، صاحب، د حکومت یوه برخه ده، یعنی د حکومت لخوا ټاکل شوي دا کسان. مطمئن صاحب
الکوزی صاحب که د سولی شورا و زه پوهیږم، خو اوس ولې دې هلته ګډون پکې ونه کړ؟ ولې که یم کوچی په لوړ پوزیشن کې هلته ګډون کوي؟
شاید مطمئن صاحب
په حکومت کې دنده لري.
یوه دقه د قاضي صاحب امین خبرې به واورو. محمد امین وقاد چې دی هم یو جهادي شخصیت هم دی او د سولې د شورا کې هم ډېر فعاله دی، د دې خبرې به پرون د خبرې کړې دي. یوه برخه به واورو، یوه دقه یو څو ثانیې دا به واورو، بیا به تاسې پرې وروسته سعادتي صاحب هم پرې خبرې وکړي، تاسې هم پرې خبرې وکړي.
دا څو کاله جنگ چې روان دی او مدعي معلوم نه دی، مدعا معلوم نه ده، اجنډا معلوم نه ده، دا جنگ څوک یې څه لپاره کوي؟ موږ دا شپږ کاله پیغام ورکو مصالح مخالفینو ته، ځواب نه راکوي. نو په دې بیانیه کې لږ انصاف کړی دی. په هغې کې دا د طالبانو تحریک فعلي وضعیت، طالبانو تحریک څنګه راوټکېدلو چې د مخلصو مؤمنو مجاهدینو او شهیدانو هغه اهداف پیمار شوي او امن بې نه و، موږ هغه امن هم قایم کړو، اهداف هم تحقق ورکړ چې هغه نفاذ شریعت او امنیت او ثبات د خبرسی وینه د گذشته مجاهدینو د شهیدانو. نو ویلی دی چې د خارجي نظامی د امریکا وی د غی ملګرو نظامی قوه او حضور د جنگ د تداوم مرده او د دې قوه وتل د ټول په لیدل دی د غی اصلي هدف دی. دا خبره موږ په دې ځای کې کوو چې افغانستان نه یو لکه 50,000 عسكر وتل، محاربوي حالت پای ته ورسید، د تمویل او تجهیز او تعلیم په نوم به محدود پاتې جنگی قابلیت نه لري. خو که د سولې خبره پیل شي، په اتفاقا موږ ټول افغانان او اجازه موږ میلمانه د نوم درانه او سلامت خپلو کورونو ته راشي. افغانستان په لس زره نه ساتل کیږي، افغانستان په لس لکم په زور نه ساتل کیږي، افغانستان په ملي وحدت او قومي وحدت او محبت ساتل کیږي. نو که موږ او تاسو سره سوله پیل کړو، خبرې پیل کړو، انصاف وکړو، اساسي قانون باندې بحث کېدلی شي، پورګانونو باندې بحث کېدلی شي، په پیغامونو باندې بحث کېدلی شي، په لاسته راوړنو باندې بحث کېدلی شي. او دا یوازې نه اعلامیه ده چې دې کې خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي.
سعادتي صاحب، د وقار صاحب خبرې مو اورېدلې، ستاسې نظر څه دی په دې ارتباط؟
درست است. البته ما میخوایم یک چیز توضیح بدم که در قطر چون امی مشکل وجود داشت که طرف حکومت نماینده نداشت، شورای عالی صلح هم دو تا از اعضاش بود، از آدرس شورای عالی صلح نبود، بنابراین موضع گیری ها یا مواقف یا موقف طرف ها اونجا شنیده شد. طالبان موقف خودش را بیان کردن، حزب اسلامی موقف خودشان را بیان کردن و در موقف طالبان در یک دو سه مورد تغییر ملاحظه می شد، چرخش آمده بود در رابطه با اصل پذیرش قانون اساسی، که قانون اساسی یک ضرورت است در هر کشور. البته بحث تعدیل و اینها سر جای خود باقی بود. بحث حقوق زنان و حقوق آزادی بیان، حقوق اتباع، اینها مطرح شد در اوجه. همچنین بحث ساختار مشارکتی قدرت که همه اقوام حقش در قدرت در نظر گرفته شد و اینا بحثای مثبتی بود که در اونجا در نظر گرفته شد. ولی خب بحث اختلافی که اونجا بود این بود که نظر اشتراک کنندگان کلگی یکسان نبود، متفاوت بود در رابطه با حضور نیروهای خارجی بود. یک تعداد حرف مقاد صاحب می گفتن که بخش اعظمی از نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شده، یک بخش کمی اگر مانده اینمی یک فرصت است برای صلح و میشه که او یک خودش یک بخش یک جزی از صلح باشه، یعنی او ارتباط داره به وضعیت جنگی در افغانستان. تا زمانی که جنگ در افغانستان دوام داشته باشه، بهانه حضور یا حتی نیاز حضور خارجی هم در افغانستان وجود داره. هر زمانی که جنگ از افغانستان گم شوه، واضح است که همین نظر قاد صاحب اونجا مطرح میشد که واضح است که خارجی ها اینجا دیگه بهانه هم نداره که باشه و مردم افغانستان هم ممکن روابط خودش با اونا طور دیگه ای تنظیم بکنه. این نظریات در اونجا مطرح بود و چیزی که پگواش به عنوان جنبندی بیرون داده طبعا اعلامیه نبود، قرار نبود که اشتراک کنندگان به حیث یک اعلامیه چیز را بیرون بده، چون صلاحیت فیصله وجود نداشت. صرفا یک کنفرانس بود بررسی زمینه ها و ارائه دیدگاه ها و موقف طالبان. چیز دیگه ای که اونجا مثبت بود بود که طالبان به نظرم برای اولین بار با یک بیانیه رسمی از طرف هیئت رهبری خودشان آمده بودند و با وظیفه رسمی، با مأموریت رسمی از طرف هیئت رهبری آمده بودند و در واقع برای اولین بار اعلام کردند که ما آماده صلح هستیم، جنگ راه حل نیست، جنگ مشکلات افغانستان حل نمیکنه. و فکر میکنم که حوادثی که قرار است اتفاق بیفته در منطقه و جهان و منطقه به یقین آبستن حوادث جدیدی خواهد بود، وضعیت در حال تغییر است، اینا هم بر طالبان فعلا قابل درک است، ظهور داعش بر طالبان قابل درک است، ممکن است سناریو در منطقه و جهان بدل شد و اینا قابل درک است. اینا مواردی بود، اما یک موردی که هنوز هم به عنوان یک نکته منفی در موقف طالبان وجود داشت درونش است ای بود که می گفتن ما هنوز آمادگی نداریم با حکومت افغانستان بنشینیم.
دیپلماسی در سعادتی سب اگه بانی مردی ری خبرینه که اونو پدی که مشکل چیر تره ستاسی پر نظر اگوی پیشنه دونه وراندیزونه دادی چی مثال بیر تکرار اوم نخو طول مطمئن سب ونجی دا مشکل نده لگه اولا نقطه یا دویمه دا نمونو دا استلو مسئله برشاید لگ وقت ونیسی نور خونو ستاسی پر نظر دلتا بیازن خلق پا تاسی پر انتقاد که پا پارلمان و پا مجموع که پا دولت بانده وی پدی که سیاسی اراده نشته ده سولې د خبرو د فاره دوی نه غواړي ځینې کسان دي چې امتیازات شاید د لاسه ورکړي د سولې رامنځته تللو سره. نو ستاسې په نظر عمده عوامل خو په دې باندې بحث وشو، ټول خلک وایي چې جګړه د حل لاره نه ده او یوازې د سولې لار نه ده او د خبرو لار نه ده مشکل حل کېدای شي او سوله راتلی شي، نو پس مشکل په کوم ځای کې تاسې ولې نه د خبرې نه پیل کېږي په رسمي ډول او دا سیاسي اراده ولې نشته صاحب؟
البته ما بعید میدانم که کسی با صلح مخالفت داشته باشه و هیچ کسی هم ممکن است که در دوام جنگ نفع خودش نبینه و در صلح نفع هم است، اما یکی چرا تا هنوز پیل نشده یا شروع نشده بحث صلح به شکل جدی، این در دورهای گذشته رو ما و شما همه در جریان بودیم، در دوره جدید من فکر میکنم که هنوز ما امیدواری را از دست ندادیم. امیدوار هستیم در جلسه دوم پگواش
سعادت سیب یکی در گفتار است یکی در عمل است، مثلا مدل های بین المللی عزیز در بسیار جای منتها همی به ما نزدیکترین مدل عزیز همی فعلا در جریان است در ترکیه است که دولت که مخالفین خود که اونا را تروریست میگفت 30 سال و را قاتل میگفت که از اوال آستاستا نزدیک شده میره گلز نمیرن و اونا در عمل یک کار کردن که بسیار قابل توجه است که در افغانستان هم شاید عملی باشه و ایست که جنای سیاسی از یار موقع دادن که کارهای سیاسی بکنن که کسایی که بسلا در تروریسم یا در دستلا نداشتن اونا آستاستا در پارلمان داخل شدن، تقریبا اصلا 20 نفر در پارلمان ترکیه داخل شدن، اونا جنای سیاسی مخالفین بودن و هم خواسته های از وار بزبان می آوردن و این باعث ازی شد که مخالفین یا همو پیکاکا یا همو تروریستا که می گفتن اونا از همو خواسته درجه اول خود صرف نظر کردن که او جدایی از ترکیه بود که یعنی کردستان مستقل ترکیه بود از او صرف نظر کردن، منتها گفتن ما در داخل دیگه تمام حق خودم میخواهیم من از یک شهروند مثلا به زبان خود باید ما مکتب داشته باشیم، تلویزیون داشته باشیم، از این قبیل مسائل. حالا در افغانستان اگر دو طرف واقعا در عمل میخواهند که یک قدم اولی رو بردارن، حداقل جنای سیاسی طالبان را موقع بدن در انتخابات آینده پارلمانی که هسته ولسی جرگه دو داخل شو یک ده نفرشان دو اونجا بیغم گپ بزنن که اینه ما اینه میخوانیم اینه میخوایم، یعنی اونا نه در مثلا در دست خود سلا نمیداشته
باشن.
بله راه های عملی را از مدل های دیگه چرا ما تقلید نمی کنیم؟ کل ما گفت زده میریم و در عمل ها میچیز هم نیست، 40 سال زده رئیس تیم سیپ نی؟ آقای سعادتی چی میگین؟
ما با شما موافق هستم، دقیقا موافق هستم با شما. اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره طبیعتا مصالحه وقتی صورت میگیره هر تحریکی یا هر حزبی یا هر گروهی بشمول طالبان و مثل سایر گروه های سیاسی افغانستان در قالب قانون اساسی افغانستان باید فعالیت های نظامی خودش را به فعالیت های سیاسی تبدیل بکنه و در قالب رقابت های سیاسی که شناخته شده در جهان سیاسی دموکراتیک اونا مبارزه بکنه و قدرت را از اون طریق به دست بیاره به جایی که قدرت را از طریق جنگ و خونریزی و کشتار به دست بیاره. این یک راه است، بدون از دیگر راه نیست. اما یک مشکل اینجا وجود داره که من فکر میکنم این مشکل تا زمان حل نشه ما به صلح نمیرسیم و امیدواری است که حل شود. مشکلی است که طالبان هنوز حاضر نیست با دولت هنوز البته که قرار شده با صحبت بکنه با هیئت رهبری خودشان با دولت صحبت بکنه. همین شرایطی که شما مطرح کردین که طالبان اونجا مطرح کرد در قطر که نامشان باید اسامیشان از لیست سیاه حذف شوه، باید دفتر برشان داده شوه، باید بعض سهولت ها ایجاد شود، طرفی که اینا رو باید بپذیره و صلاحیت داره که اینا رو بپذیره و در ارتباط کار کنه دولت افغانستان است. تا زمانی که دولت افغانستان با اینا میز ننشینه و این شرایط را ارزیابی نکنه، این مباحث را ارزیابی نکنه که ما وقت میخواییم به صلح وارد شویم اینی موارد باید گام با گام رفت شوه و شکل شوه تا موافقه دولت نباشه، این باز عملی نیست.
سلامت.
مشکلی که عملی نیست همین است که ما در یک جایی بس میکنیم که یک زل خالی است. وقتی یک زل خالی است مثلا مردمی که از آدرس های دیگه میره اونا با صلاحیت فیصله را ندارم طور کرد من صاحب اشاره کرد
تشکر.
دولت حق داره که بگم ما نداشتیم و نه
نه مطمئن صاحب تاس نه معذرت خوړو چې تاس نوبت چون محترمه ملالی د ولسی جرګې په خوانی غړی او ژورنالیست دی لګ ناوخته تشریف راوړ د ته خرغلاس وي او د ته نوبت ورکو چې دوی د پګواش د کنفرانس یا د دوحې د کنفرانس د فضا په ارتباط خبرې وکړي چې د فضا څنګه وه هلته د خلکو روحیت څنګه وه او د سولې لپاره عملي امکانات یا برابرېدی شي که نه. محترمه شینواري مهرباني وکړئ صاحب ستاسې نظر غواړو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه اونی که هیلی ده هم در زدر راژیو طولو اوریدون کتابه رسیگی پا معذرت سره چه لاری بنده وی زفق پل وقت را روان نشم مگم کم چارواکی تیری ده لاری را بنده بنده کری
همیشه دستون زده
خبر داده چه کلا چه منگا لارو ده قطر تا و قطر که منگا خصوصا ما د پاره چې فکر کړم که څه هم موږ درې تنه خځیو مونته غوی د دوه کته تنه چوي غوی د طالبانو د وکالت دفاع وظیفه په دنده په غاړه لرله او زه د سیاسي خزو په استازیتوب تللی وم هلته نو فضا ماته اوله ورځ چون زه ډېره ناوخته رسېدلې وم د شپې دوه بجې ورسېدم نو ماته وضع ډېره نه معلومېده ولې کله چې راسن نه سهار ته کنفرانس زه ورغلم نو اول سر کې ما د طالبان او غیر طالبان ډېر تشخیص کولی نه شو ځینې کسان خو موږ سره د پخانه پیژني لکه مثلا د حزب اسلامي ځینې غړي مې پیژنده مونته ما فکر کړه چې کیدای شي چې دا زموږ اړخ ډېر غټ حیات اوسي نه یعنی داسې خلک مې چې زه یې ورکې ونه پیژنم خو معمولا موږ سلام علیکي وکړه مونته ما فکر کړه چې طالبان که چېرته موږ سره کینی نو خصوصا د ښځو سره به خبرې نه کوي مونته کله چې کیناسو او خبرې شروع شوې له نیکه مرغه چې اول زه په دې تمه هم نه وم چې د دوی په هغه رسمي بیان کې به د ښځو په اړوند څه ولرو مګر د هغوی په رسمي بیان کې د ښځو په اړوند د ښځو د اساسي حقونو په اړوند خبرې وي او ما ته په زړه پورې وه ځکه زه د طالبانو په وخت کې همدلته اوسېدم ما د طالبانو په وخت کې بوکره په سر کړې او زموږ په مخ باندې د پوهنتون دروازې بند شوې نو ما ته دا ټول حالات معلومه نو ما ځکه ډېره توقع نه لرله چې دوی به ښځو ته ډېر اهمیت ورکاندي خو له نیکه مرغه چې وضع بیخي بدله وه او هغه څه چې زما تصور هم داغی نه څو واره بهتر موږ سره خبري وکړي، او خصوصا د خزو پاړوند مسائل وړاندې کړ دوی پخپله، او بیا موږ هم وړاندې کړ. نو زما په نظر د کانفرنس فضا اصلا باید دا ټول افغانستان ته واضح شي چې دا د خبرو اترو پیلامه و، نه مذاکره یا په حساب هغه د اعتماد د فضا د رامنځته کولو شرایطو، نه د دې دپاره چې موږ هلته لاړ شو په کوم څه شي سره چنې ووایو چې دا حکومت ته راځئ او که نه راځئ.
خو که دا خبره داسې کوو محترمه شینواري ملاله جانې، که داسې دا خبره مطرح کړو، که چېرې دغه خبرې یعنی رسمي داسې یو حالت راشي چې رسمي خبرې دې پیل شي، ستاسې په نظر فضا به د رسمي خبرو ته آماده وي؟
زما په نظر چې د دې نه مخکې چې رسمي خبرو ته لاړ شو، د دې دپاره چې زموږ رسمي خبرې بریالۍ شي، نو یو یا دوه نورې غونډې هم باید داسې غونډې ولرو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. اول موږ خپله باندې تر کله چې راوتو ما عباس ته نګزي ته مخ ور واړوه، نو ما ویل چې آیا موږ به بله غونډه ولرو او که نه. نو ځکه چې ما دلته رسنۍ وایي چې دا زموږ او ستاسو ناسته ګډه نتیجه نه ده ورکړې، نو هغه وخت دل چې موږ تاسو خو په دې ناسته کې خپله ولیدې چې نتیجه ورکړې، او موږ تر یو څه حده په یو بل اعتماد کړی دی. نو ما ویل که موږ غواړو چې اعتماد لا پوخ شي، نو بلې غونډې ته باید چمتووالی ولرو، باید کینو سره. نو هغوی موږ سره ډېره ټینګه ژمنه وکړه چې بیا به هم سره کینو. د اختلاف موضوعګانې د خلکو موږ ته داسې وو لکه موږ د افغانستان عادي وګړي په توګه ورغلي وو. نو طبعا چې موږ غوښته ځان ته وضع معلومه کړو چې داسې نه چې سبا حکومت وایي چې موږ سره طالبان خبرې نه کوي یا ډېر غټ شرایط وړاندې کوي، مخکې د دې نه ښه ده چې د شفافیت دپاره هم دا پروسه باید یو دوه درې ځل تکرار شي چې معلومه شي چې طالبان څه غواړي. بیا که چېرته رښتیا خدای مکړه دولت ژمن نه وي، چې بیا موږ دلته په دولت باندې مختلفو لارو نه، د مدني حرکتونو د لارې نه، د مسالمت امیزو خبرو د لارې نه دولت اړ کړو چې نور د جګړې
همیزه. از محترم ملاله شنواری ما مقصوان باشتم که به زبان دری هم یک ذره واضح شد و بد نمیشه. در اولوسی جرگه در این روزا گفته شدن که گفتگوهای صلح با افراد با صلاحیت مخالفان صورت بگیره. همچنان ما در قسمت اولم صحبت کردیم آقای وقاد هم یک کمک اشاره کرد به بعض مسائل. امی طرف مقابل که باید صحبت شوه اموال اموجا واقعا بودن یا نبودن، ایرم اگر بوین بد نمیشه.
به نظر ما اتهام نبود که بیخی کسایی بودن که صلاحیت گپ زدن نداشتن. ما من حیث افغان چون در افغانستان زندگی میکنیم، صلاحیتی را داریم که درباره صلح که در افغانستان میآید باید صحبت کنیم. فکر میکنم این صلاحیت هر افغان است، نه کسایی که تنها صلح را از بین میبره، یا به حساب بگیم کسایی که جنگ میکنن. یعنی ما باید تنها کریدت برای کسایی نتیم که همیش در حالت جنگ هستن، بلکه برای کسایی باید این زمینه را مساعد بسازیم که حق صلح دارن. ما این گپای خود در قطر هم گفتم، به طالبام گفتم، برشان گفتم کسی که مستحق صلح هست کسایی هستن که اونا جنگ نمی کنن، و کسایی که جنگ می کنن اونا اصلا خودشان اختیاری جنگ اختیار کردن، ولی ما جنگ اختیار نکدیم، سر ما متحمل شدن امی جنگ. از این خاطر ما فکر می کنم که با صلاحیت بودن برای هر افغان از دهی مسئله باید ما صدای خود بلند کنیم. اگر عضو جامعه مدنی هستیم، اگر عضو جامعه هر در کنج افغانستان هستیم، حق ما است که بفهمیم که آیا دولت چی میکنه در قسمت صلح و طالبا چی میکنه در قسمت صلح. هر دویشان شعاری را دارن که منافع ملی افغانستان را در نظر میگیرن به خاطر آزادی.
محترم شعاری را خوب فهمیدیم،
هر دویشان اینو میدارن.
من تام طرف مقابل که در اونجا آمده باشه مثلا که ما امضا بکنه که ما جنگ بس میکنیم، من تا اما قصلایت دارن که در سرتاسر افغانستان و طرفدارای خود بگن که سر سبا جنگ نیست، مثلا یک هفته آتش بس. یعنی تو یک نفر که قوی باشه نمایندگی تمام طالبا بتانم، منظور متر یک چیز بود سیب.
بله، در اونجا امی عباس تانگزی موین بود در وقت طالبای و یک آقای دگان به نام حنیفی تخلص میکرد که البته اونا از قوم ازبک بودن، اونا هم تنوع قومی داشتن و ما هم تنوع قومی داشتیم، ازبک و تاجک و پشتون و هزاره همگی در این کنفرانس حضور داشتن و صرف ما هم تنوع وجود داشت. و یکی از اونا مثلا موین بود در وزارت معارف در وقتش دیگهش دو چوکی بسیار دیگه کلانه پیش می برد دیگه، چون او وقت مطبوعات نبود، شاید من آمای دیگه ایشان او قدر نشناسم، ولی امی عباس تانکزی به یاد ما است که یکی از افراد بسیار مهم حکومت طالبان
بود. راشه مطمئن سب تاسی نبه وارو آقا دا وقال سب خبری دیم که دیادنی وطلی سب فاقی ارتباط هم خبری که او داد مرالی خور چه ورت اشاره او کرده چه فزاری رخوه به نظر سیبتن پختونه وکړه چې دسی امکانات به د سولې یا د اوربان د دې خلکو په صلاحیت کې کنه په همدې ارتباط لږ غږیږي چې ستاسې معلومات ډېر زیات دي او تاسې هم په مهمو څوکیو کار کړی راته د طالبانو په وخت کې سه مهرباني.
او الکوزی صاحب دې دواړو محترمو ډېرو ښو نکتو ته اشاره وکړله. زه هم چې اوس نو د دغو ګډونوالو دا دنده ده یا دا د ولس ورنغښتنه ده، هغه څه چې دی په پګواش کانفرنس کې ولیدل هغه دی د یو پریس کانفرنس د لارې د مختلفو لارونه د خپل هیوادوالو سره شریک لکنن چې ستاسي د راډول لارې شریک زوم دغه کسان چې قطر ته تللی وو دا د راټول سي یو غونډه دی وکړي او حقیقتونه رښتینولي هغه څه دی وایي چې په دولت کې ملامت ده که په طالبانو کې ده یا په بل اړخ کې ده یا کومې غوښتنې چې دی مناسب ګڼلې دي یا دی ورسره توافق ته رسیدلې دي پر دولت او نړیوالې ټولنې د فشار راولي. او بل دا چې ما د وقات صاحب خبرې واورېدلې هغه دا لومړی ځل ده لکه دی چې وایي چې طالبانو ډېرو ښو نکتو ته اشاره کړې ده. زه وایم چې دا زما لپاره هم لومړی ځل ده، ما د وقات صاحب سره په ځینو مجلسونو کې ونډه اخیستې ده، لومړی ځل ده چې زه د ده له خولې نه داسې ښې خبرې اروم چې د سولې په لور دي. دا یو ښه پرمختګ ده، په دې باندې کار کول پکار ده، خو بیا هم سوله زما په نظر د افغان حکومت په لاس کې نه ده، د سولې شورا په لاس کې نه ده، وازی د طالب پلاس کې نه ده، د اسلامي حزب پلاس کې نه ده. کله یو مسلش په شکل باندې امریکا د ارګ سره او ارګ په خپل توافق نظر د ډاکټر صاحب عبد الله ولسمشر چې دواړه د سولې لپاره یو تګلارې ولري، بیا د طالبانو اسلامي حزب او په کور د نن سیاسي ډلو سره په باندې بحث وشي، د مذاکراتو ته دوام ورکړل شي، دا به یو ښه نتیجه ولري. او بل دا ده چې موږ ورته تیروتنه د روسانو د وتلو پر مهال کړې ده. روسان چې کله وتل یو ګډ حکومت د ډاکټر صاحب نجیب په موجودیت کې پرې شوی، او روسانو ویلو چې موږ له مجاهدینو سره خبرې نه کوو، افغان حکومت داغه وخت او مجاهدین د خبره وکي، همغه وخت چې جګړه دوام وکړو. همدغه تیروتنه بیا هم زویره لرمه چې امریکا هم دغه غوښتنه لري چې ګډ حکومت له طالبانو سره خبرې وکړي، او طالبان وایي چې بهرنیان دي، د بهرنیانو د ایستلو سرایت له بهرنیانو سره ده. زه وایم چې دغه موضوع ډیره مهمه ده. او بل دغه سي خبرې چې کیږي لکه په پګواش کانفرنس کې چې وشولې، د دې لپاره که دغه دوام پیدا کوي بیا یو تضمین تم ضرورت ده. مثلا که بهرنیان وایي چې که افغانان سولې ته رسیږي نو بیا بهرنی ځواکونه باید وځي، خو د دې تضمین به څوکي لکه چې یو ځل اعلان شو چې په 2015 کې به د ناتو او د امریکا عملیات بندیږي او روزنیز دول به غوره کوي، خو نن دا د موږ وینو څوک تضمین نسی کولای هغوی عملات کوي، بمبار کوي. نو زه هم د دغه سي یو تضمین دپاره یو مثلث یا مربع شکله هیوادونو ته په کار ده چې په هغه کې موږ چین یادولی سو.
بخښنه ډېره غواړم، اوس په دا جګړو کې موږ خو نه وو، دغه نړیوال تلویزیونونه هم چې ښیي په هغه کې امریکایان نشته، دی ټول افغانان دي چې جنګي یا ملي پوز او پولیس او حتی محلي سیمه ییز خلک یا ځواکونه چې دي هغوی د وسلو په مقابل کې جنگي غنو. په دې کوم موږ کوم امریکای نه دلل او دی وایي چې موږ ماموریت د روزنې ماموریت دی او ځنې نور لوجستیکی کومکونه کوو. یعنی دوی خو واقعا هم د خپل ماموریت د جنگي ماموریت نه اړولې ده، په د روزنیز یا قاطع ملاتړ ورته وایي د شنو می ورکړه ده. نو دا غوښتنه خو تقریبا یعنی د حل لار لري او د حل وړ ده، ځکه چې دوی خپل نه غواړي چې دلته پاتې شي په جګړو کې دی داخل وي.
و الکوزی صاحب زه فکر کوم چې امریکا خو یو غوښتلو چې هغوی ووزي، هغوی خو دا عملیات بندولو، خو کله چې د افغان حکومت مشران ورغلل او د هغوی څخه بیا وغوښتلو چې دلته خپل شتون وساتي او خپل نیمایي پوځونه ونه باسي، پلان دا و چې د ننګرهار او د کندهار بیسونه چې د امریکایانو سره دی هغه وتړل شي او یوازې په باګرام او کابل کې د امریکایانو بیسونه پاتې شي. خو د وګړو حکومت مشران وکولای سو چې دغه بي سونم دغه کې ګوري د دانګام جګړه وشوله الکوزي صاحب الته کده ناټو همکاري نه واټل الته امریکایي تیاری نه وي نو الته فکر کوم چې تر اوسه به ملته جګړه و په کندوز کې ما د ازادي راډو نه مارویدلی زینور راډوګانم چلته بمبار روسه دا بمبار چا کړی د افغانان خو د بمبار تیاری نه لري نو دغه سي مثالونه موږ لرو خبر صورت زوایم چې طالبان ویره لري چې کدهغه یو تضمین موجود نه وي یا افغان ټولنه هم دغه ویره لري چې بیا به د دې تضمین سکه مثلا موږ دا تجربه ولیدله کله چې د تاجکستان جګړه وله عبد الله نوري دغه وخت د مجاهدینو لخوانه تاجکستان ته د معاملې پر سر باندې د امتیازات پر سر باندې تسلیم شو نو کدهغه یو معاملې کې طالبان بلدین ویره لري بیا دغه سم معاملې نه زه د شپول مش طالبان کسول تم نه داخليږي نو بیا دی وای چې نور جګړه نکوه په کور آرام کښینو خو بیا هم سوله نه د طالب ضرورت وي نه به د ګډو حکومت ضرورت وي نه به د امریکایانو ضرورت وي ولی د افغان مظلوم ولس ضرورت او هغه سوله غواړي او سوله دغه کوم شان چې ما ویل فکر کوم که دغه عملیسی او دغه ورونه او دوستان خوند چې په غواش کانفرنس کې ګډون کړو دی په نړیواله ټولنه د مدني لارو نه د کانفرنسون لارو فشار ولی فکر کوم مش خو به یو سفر مخته کړی
تشکر دوستانو تاسو ته زړه په سبق در مو اجازه د خبرونه ورې د بحث موضوع د سوله او په خاص ډول د قطر د ورستې خبرو یا غونډې په اړه بحث کیږي. محترم مېلمانه دي د افغانستان د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي، د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیست محترمه ملالۍ شینواري، او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی نظر محمد مطمئن. نظر صاحب، یو څو ټلیفونونه به واخلو، بیا به دوستانو ته بتم اول به ټلیفون واخلو. تلفون لکه چې وصل شوی دی مهرباني وخت نه غواړو
قطع شد. بله بله شنونده عزیز، بله
کله کله دا تلفون نه دسی چې ډیر منتظر پاتې شي.
اعلان خدا بشنیم، اعلان خدا میتونیم بشنیم، اگر تلفون وصل نشه تلفون ها ترق قطع میشن.
بله.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را دونه.
بله
بله، تاسو ازادي رادیو رو یا ازادي رادیو سهر لونه د شپې تر اوبه جو پوری اوریدل شي. اوس یو ټلیفون لرو نظر سم
بگیریم. بله مهربانی،
از سلام دوباره دارم بر شما میمونای محترمتون.
و علیکم السلام. سری سه مهربانی،
خوش آمدید مکررم، بفرمایید.
ما یک دو سوال دارم از میمونای محترم، امیدوارستم که جواب شد گیریم. سوال ما اول ما یست که هر دو بحث نو بحث صلح که ما مطرح میکنیم، این بحث صلح اگر تعداد گذاری نشه و مطرح شد و سطحی مطرح شد، یقینا کل ما و شما به این باور هستیم که پیامد خوب نخواهد داشت. چی کنیم که بحث صلح تهدابی مطرح شد؟ یک سوال ما هست. و اگر دیگه ما هست که سوال دیگه ما که یک دور دولت دوران تجربه حکومت داری طالبا ما شما شاهدش بودیم، همه شاهدش بودن که دنیا از اینا اینا رو منظوی ساخته بود. حالا چی تضمین وجود داره که هر گاه یک بار دیگه طالبا در قدرت شریک شوند و در اثر این کشمکش که بین این دولت وجود داره و شریک شدن طالبان در قدرت، آیا یک بار دیگه جامعه جهانی افغانستان فراموش
نخواهد کرد؟ تشکر سرشتم. نظر صاحب، فکر کنم در تلفون پلیکا د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو غویان په نامه باندې پیژندل کیږي. مجاهد صاحب مهرباني وکړئ. صاحب
السلام علیکم، زه تلکم سری تفاهم بهی بسمیلیم.
خواه بخیر، در تلفون نسر گدوار دی
او خیر در مجاهد نمایندگی با مکمک.
مهربانی،
دیگه نظر سرایل شدی.
بله بسمال صاحب بفرمایید.
پر سر
مهربانی وکیس
ورسل دیر مودی سزوف سفر کیو ما طول تا درناوی اترام نسلام نوان دیکم علاکوزای صاحب نظر صاحب ملمانو خاصتان مطمئن صاحب تا زه پلندو خبرو که دوم روایم سی زه یو بی طرفه یو افغان یم، چې د سولې سخت پلوی یم، د جنگ سخت ضد نظر لرم، ولی سولم په زاری نس کېدلای، سوله په فشار راځي، سوله د نړیوالو یا په تیر بیا د غونډو هیوادونو د سیمه ایزو امکاناتو په ملاتړ باندې رامنځته کیږي. د افغان سوله د پردوی پلاس کې ده، خو طالبان په ډېر یو ښه موقع کې اوس قرار لري. دوی حقیقتی پلاس که لری رنگا پریادی چه خبر ده نو پار صورت دوی دی دا موقعی لاس نور کهی سولی تا دیزیاد توجه که سیاست او جنگ دوالا پا مخ خورال مهارت خواری او زه فکر کوم دوی خبرې به بهتره ایسي یوازې له امریکا سره اوسي او شراکت په دا چا سي ویل چې شریک سي په قدرت کې ولې شریک سي ولې په خپله ټول قدرت وانخلي په مسؤلیت کې واخلي او د افغانستان دفاع دې وکړي د ناموس دې وسط د افغانستان او خلکو ته د جواب ورکړي
دا ستاسې نظر ده
نظر بسم
الله تشکر یو بل ټلیفون لرو مهرباني بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
له کوزه شتات تاسو ټول اوریدونکو ته سلام وایم محمد الله سم له سوګاره
مهرباني وکړئ صاحب ټلیفون دې لګ زیاده کې بدل کې مهرباني وکړئ غږ دې لګ ټیټ راځي مهرباني
که پښتانه مېلمنو په یو ته عادت چې دا کتر کې کوم هغه څه د خپل حکومت ویل چې نه دا د موږ دولت نمائندګی نه دا یو په دغه باندې رڼا واچي او بل کې دا ما ټلیفون کاټ نه کوي د ذبیح الله مجاهد نه یو څو پښتانه زلاره مکه ما پښتانه ته جواب
فعلاً خو هغوی په لاین کې نشته دی خو مخکې یو وارې لاین رخ شو بېرته قطع شو او کېدی شي
پښتانه وکړم
مهرباني
پښتانه وکړم که بیا تاسو راجې کړم نو ذبیح الله مجاهد که چېرته لاین ته راغی پښتانه مې دا ده که دوی څه شرعي دلیل پیدا کړي چې دوی اوس د حکومت سره صلح کوي او هغه صلح شرعي دلیل دوی ته څه شي ده مخکې خو دوی دا شرعي دلیل نه لاره
بله خا دا به ان شاء الله که روخ شو بیا به جواب درکې کنه مطمئن صاحب هم په سړی کې تشریف لري هغه به جواب درکې ور دی ودان یو بل ټلیفون لرو مهرباني بله صاحب بله صاحب تاسو د ټلیفون په لیکه سي د ازادې په سبو کې در موجه دي په مستقیم علی مهرباني مستقیم یاست بله مهرباني خبرې وکړي
معرفي کوم
ځان معرفي کوي صاحب
وزه نعمت الله جعفرین د زبل ولې تاسو مکرم ملوت سلام الله ترحمات وړاندې کوم
وعليكم السلام
ما نظر دا ده چې فکر نه کوم سولې دې راځي ځکه د سولې مخه باید ور باندې وسی او دوم دا ده چې خاطر د طالبانو مخکې د طالبان په مابین کې هم ځینې ځینې داسې دي چې هغه په خپل مابین کې اتفاق نه دي حکومت کوم داسې څوک چې هغه شخصي خاطر په خاطر باندې سولې نه غواړي فکر نه کوم
د دې ته موږ خوشاله یو یا روانه تاسو لپاره سیمونه نه تاسو تشکر سلامات اوسئ خا دې اوسو د خبرت یو ټلیفون بوله مې روانه سي مننه علي کوم چې
کریم
تاسو ته ولې نه خبرې کوم مې روانه تاسو
مننه زما یو سوال شغل دی مله چې مال خو ته متوجه ده دوی چې موږ تاسو کوله طالبان تاسو سره خبرې وکړي او یې سړي ومنه چې به موږ سره کوڅه په مکتب نه مکاتب سره ځاسته دا نه په څنګه دا د ریښو کړه چې موږ نه هي کې پر یو مکتب باندې چې دا غوښته پولیس خپل کور ته راځي یو طالبان خو یو درای نارینه کوو دا ورته وایي چې درې تنه چې دنیا شدید ځخمي انده او یو شي چې طالبان دغه حمله په غاړه باندې سفر بسار کې کړی دي زه تاسو ته کوم آیا دغه چې ناش طالبان دې دا څه دا دې په دغه تغییر والی ویني هغه مالې خوري
تشکر سلام اواز د ټلیفون دې خراب او روزانه سو د ټلیفون نه بندو ساده تي سب کده سي لندن وګګي چې نو وخت کم دی سو د ته پاتې دي راشم دغه د د پګواش یا د دوهې د کانفرنس په دې په وړاندیزونو باندې چې یو طالبانو ته د سیاسي دفتر خلاص شي له تورلس نه د طالب د مشرانو نمونه لري شي لګاونډیانو سره د اړیکې خو ساتل شي بهرني پوځیان د افغانستان نه وځي د خزو شری حقوقو ته درناوی وشي په اساسي قانون دی باسو شي ساده دي چې وخت چون کم دی آیا دا شان ممکن دي کنه د سیاسي په نظر مېرمنې
ببینین ما پیشترم اشاره کردم که کل مسائلی که از جانب طالبا مطرح شد موقف طالبا در قبال وضعیت جدید و شرایطی بود که می گفت با این شرایط میشه رای صلح را باز کرد حالا اگر قرار باشه مصالحه صورت بگیره یک بار دیگر تکرار میکنم که باید در جانب دیگه میز علاوه بر اینکه یک بخش از طرف مردم افغانستان زنان افغانستان جامعه مدنی افغانستان احزاب سیاسی افغانستان حضور داشته باشد باید دولت افغانستان حضور داشته باشد تا هر یک از پیشنهاداتی که طالبان داره سر میز گذاشته شود بررسی شود و هر یک از پیشنهادات و نظریاتی که دولت داره سر میز گذاشته شود و همچنین نظریاتی که مردم داره اونجا چون قرار نبود ما سر هر نظر از اونا بحث بکنیم که قبول داریم یا نداریم یا رد میکنیم یا تایید میکنیم هرچ از اساس است اساسا روحیه و مشاوجگی بس آن نبود ما فکر میکنم که چند یک نکته بسیار اصلی وجود داره و او است که همه قبول بکنن که جنگ راه حل نیست، بیاین صلح کنیم، بیاین گفتگو کنیم. وقتی این گپ پذیرفته شد به طور رسمی از طرف رهبری طالبان و از طرف دولت افغانستان، در او زمان است که باز میاییم سری چگونگی صلح بحث میکنیم که چگونه صلح میاد. تبریک برادر امام سوال کردن که بحث به طور صلح بنیادی به صلح بنیادی زمانی میشه که طرف ها اول صلح اصل صلح قبول بکنه و بعد بیاییم بررسی کنیم و بعد بیاییم در قالب یک اجماع کلان ملی همه به یک راهی بریم که در آینده دیگه جنگ در افغانستان تکرار نشه، ختم شه. یک موضوع. موضوع دومی که بازم همو برادر ما مطرح کرده بود که ما حکومت طالبان را شاهد بودیم، بس این نیست که بار دیگر در قالب صلح طالبان بیاد افغانستان حکومت طالبانی بیاره، بس است که ما جنگ را خاتمه بدیم. ما افغانان هستیم، این می کشور ما است، ما در قالب قانون اساسی مطابق مقتضیات جدید جهان، مطابق ارزش‌های در نال اسلامی و ملی خود، ارزش‌های دموکراتیک خود، دستاوردهای حقوق بشری خود، حقوق زن، حقوق مردم، آزادی بیان، میاییم یک نظام را تأسیس میکنیم که در اون نظام حق مردم دیگه ضایع نشه. یعنی بس برگشت به عقب نیست که ما بیاییم دوباره به عقب بر بگردیم. میاییم باید واضح باشه. بس سومی که هستیست که به هر حال ما تأکید ما است که گروه های مختلفی که فعلا امروز جنگ میکنن و با اهداف سیاسی جنگ میکنن با دولت، اینا میتونه اهداف خودش از طرق دیگه کم هزینه تر به دست بیاره، از طرق سیاسی بیان مثل دیگه احزاب اشتراک بکنه، مثل دیگه گروه ها اشتراک بکنه و در رقابت سالم بیای ما افغانستان را به سمت صلح ثبات ببریم. این است بس.
از مطمئن صاحب ما هم یک سوال داشتم. امی مدل که گفتین در ترکیه از جنای سیاسی امی اولین فرصت کم مانده، وقت کم مانده که انتخابات آینده نزدیک است، دو امی جنای بی‌طرف، یعنی طالبا شرط نمانه فلانی فلانی نفرای ما، اما کسایی که قابل قبول است که از موقف طالبا دفاع میکنه بر از نو یک موقع داده شده در پارلمان داخل شده به اساس انتخابات و در اونجا صدای خود بیارن، چی در قدر میشینیم یک جای دیگه میشینیم؟ دمی خود افغانستان در پارلمان بیشون شرایط خود گفته برن، بالاخره تعدادشان که زیاد شد و هم میتونن به قانون اساسی هم تاثیر خود وارد بکنن به هر چیزی که میخواین. ایتی یک چیز ممکن نیست در افغانستان سب آقای مطمئن؟
نظر صاحب مننه استاس نظر دلته په داخل د افغانستان کې د ډیرو خلکو همدا نظر ده. حزب اسلامي هم دغه سی وکړل او هغه په تیرو انتخاباتو کې په حوزو ولایتونو کې خپل کسان لرلو. خود افغانستان شرایط له نورې نړۍ سره فرق لري. ګوري پارلمان کې ژغونه چپ کیږي، یو څوک چې خپل आवाज او روي هغه لتالار نه استل کیږي، او هغه څوک راوستل کیږي چې هغه د یوناما په کمپیوټرونو کې یعنی مشکلات دی. د انتخابات مجوینل په تیر انتخاباتو کې څومره ستونزه وه، شاهد از ما سره ناست د ملالۍ شینواري خور چې په تیرو دغه پارلماني ټاکنو کې څومره مشکلات وو. د یو ولایت نه لس کسان راځي، د یو قوم نه زه په ټول احترام سره چې سعادتي صاحب ته لرم، خو دا مشکلات دی. نو طالبان زما په نظر هغوی داسې فکر کوي چې که موږ کسان ورته انتخاب کړو، همدغه د حزب اسلامي تجربه به وسي، د هغوی اواز به نه اورېدل کیږي، بل دا به مشکله وي چې دوی خپلو کسانو ته اجازه ورکوي او په نورو باندې حملې کوي. بیا خو ولس به د دوی نه وایي چې ته ولې خپل کس ته د انتخاباتو صندوقونه پرېږدې، هغه بل افغان نه ده چې ته هغه ولې. نو دغه مشکلات او زما په نظر چې تر ټولو کراسمه نور که وخت وي چې هغه سوالونو ته جواب ووایي. دغه ټولو ستونزو مشکل د بهرنیانو شتون ده. زه ټولو ټلیفون کوونکو ته ټلیفون وکي سلامونه وایم. اولنی سوال دا ده چې سطحي د سولې دپاره در لس کاله کار وشو یا لس کاله، که دغه یو صحیح تهداب ښودل شوی وای نن به موږ حداقل 100% خو به مخته تللی وای، لس شل 50%، خو تر اوسه بیا هم هر ځلې موږ له صفر نه شروع کوو. زه دا خبره تاییدوم چې یو بنسټیز تګلوری ورته وټاکل شي، او دا چې
د تضمین اخستل کیږي نړیوالونه نړیوال به بیا که طالبان راسی افغانستان به منځوي کې موږ باید دا ځل کوشش وکړو چې نړیوالو څخه مخ کې دغه ډول یو تضمین یا دغه ډول خوشباری واخلو چې بیا افغانان هیر نکړي او کچیرته هغه افغانان هیروي هم تر ممکنه حد پورې موږ کوشش وکړو چې له ټولو نړیوالو سره شراکړه ورکړه ولرو ښه ارتباطات ولرو زما په نظر دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او دوه مرور چې ویل چې طالبان ولې یوازې د واک انحصار یا واک نه غواړي ما خوشې لیدلې د طالبانو ډېرې اعلامې هغوی وایي چې موږ انحصار نه غواړو او حتی چې هغوی وایي چې کله موږ حکومت لرو موږ سرپرست حکومت ټاکلی وو نه م غوښتئ چې دا انحصار وکړو خو دا یو مجبوریت و نو زه فکر کوم انحصار دوام نه لري موږ ولیدلو د کمونستانو حکومت بیا د مجاهدینو حکومت بیا د طالبانو نظام او بیا اوسنی نظام زه فکر کوم چې دا د حل لاره نه ده بل دا چې سوله خپله ناراضي جګړه ده او سولې ته ضرورت ده دا چې طالبان بیلابیل نظرونه بلري تر څومره حده به ممکن وي چې یو ورور زابل نیول یا په ګډ حکومت کې بیلابیل نظرونه دي خو موږ د سولې تمه نسو هیرولی موږ همدغو خلکو باندې فشار راوستلی شو سوله زما او ستا د ولس غوښتنه ده سوله خو په هر کې غوښتنه نه ده سوله خو هغه څوک چې په غره کې ناست هغوی خو جنګ کوي نو زه فکر کوم چې فشار واردول پکار دي د افغان ولس لخوا
اصلا خو څه چې ما ولیدغه دا ده چې ټول د جګړې ستړي دي موږ خو چې جګړه نکړو بیخي د جګړې ستړي و هغه چې جګړې کاندي هغه هم د جګړو ستړي دي هر چاته نور دغه جګړه ډیره ستړي کوونکې شوې ده نو د هل لار دا ده چې رښتینی اوسو دواړه اړخ رښتینی اوسي تر اوسه پورې د اعتماد فضا نه ده رامنځته شوې بی باوري ده زه چې تلې وم هم تر یو حده پورې مې یعنی کت خبرې وکړې هم چې دلته راغلم بیا مې دوستانه نه پوښتنه کړې نه دا نه کېږي دوی به دا ونه که دوی به هغه ونه کاندي خو زه فکر کړم چې تر اوسه پورې د سولې دپاره په واقعیت سره هغه څه چې لازمو ګامونه نه و پورته شوي او زه هیله منه یم چې د دې نه وروسته پورته شي که چېرته موږ صادقانه د سولې دپاره ګام پورته نه شو کړی نو بیا به همهغسې د کړکیچن حالت یو موږ به د ورځ د بله ورځ بهتره لرو یو شی چې ما احساس کړ هغه دا دی چې طالبانو ویل چې حکومت سره خبرې ځکه نه کړو چې دا لاسپوڅی دی او د امریکایانو سره خبرې کړو ځکه چې دا د دوی بادران دي او دولت لوریا بیا وایي چې موږ پاکستان سره ولې خبرې نه کړو چې طالبانو سره یې کړو نو ځکه چې دا د طالبانو بادران دي دغه رقم خبرې که موږ ولرو کله به هم سولې ته ونه رسیږو زه فکر کړم چې هر څوک په سوله کې اغیزمن کیدلی شي راځئ هغه طالبان چې ځان مستقل ګڼي او وایي چې موږ د آیس آی د لاس لاندې نه یو نو ولې ورسره د سولې خبرې ونه شي او زه وایم چې هغوی به هم دا نه وایي چې موږ د افغانستان د حکومت سره باید خبرې ونه کړو موږ ورباندې دا فشار راوسته سعادتي صاحب دلته ناست دی موږ ورته ویل چې موږ د حکومت د لوري تاسو ته هېڅ ځواب نشو درکولی صرف ستاسو خبرې اورېدی شو او دا ستاسو خبرې به تر اغېزې ورسولې جواب به بیا هم هماغسې پاتې شي راځئ چې حکومت ته هم وخت ورکړو که تاسو وایئ چې امریکایان دې خبرو ته راشي هغوی به هم راوبولو او که هغه وایي چې پاکستانیان به هم راولو نو ما وایي ټول به راشي دغلته به کینو سره خبرې به وکړو چې دا د حل لاره پیدا شي بالاخره زه فکر کړم چې ولس نور ډېر ستړی دی او د زه وایم چې د جګړې په ضد یو ځواک ته ضرورت دی او لکه څنګه چې هلته قطب الدین هلال ما سره په هغه ځانګړې ناسته کې چې موږ سره لرله نو ویل چې ملالۍ خورې که چېرته موږ لاس یو نه کړو او د سولې دپاره یو قوي ځواک په دننه افغانستان کې رامنځته نه کړو او دولت یا طالبانو ته یې پرېږدو دا خبره نو موږ به کله هم سولې ته ونه رسیږو ښه به دا وي چې خپله ولس نور لاس په کار شي
ډېره مننه د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی نظر محمد مطمئن د ولسي جرګې غړی ښاغلی اسدالله سعادتي او د ولسي جرګې پخوانی غړی او ژورنالیست محترمه ملالۍ شینواری دا چې حاضر شوې په خپرونه کې له موږ سره ویلې تاسو نه یوه دنیا مننه له اوریدونکو نه مننه کوو چې له موږ سره او ټلیفون نو کول تر بیا حاضر دو پر تاسو په خدای سپارو خوشاله اوسئ
خدا حافظ و ناصرتان
دایا دا تور گړګې مې سپین کړې تنو چې نورونه وجنم بچی د خپل مور دایا دا ګوتې رانا برګې واخلا کن ما شراخ کل بیا پخل رور خدایا 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 ترگی میں واقع لچه انسان شمنور